السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو اونیزو پروګرامونو مثلث او د ازادۍ میلمته ځانګړې شوې. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیونو د لړۍ لکبله اندېښنه ښودلې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې هغه څلور تنه خبریالان چې له دوی سره په بند کې دي سملاسي خوشي کړي. د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده پرون د زمری په 11مه ازادۍ راډیو ته وویل.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار
دی افغانستان خبریالانو مرکز دی خبریالانو بی قید و شرط آزادی غواړي څو دوی خپل رسنیز کارونه بیا پیل کړي. دوی نیول دی سبب شوی چې یو شمیر خبریالان خپل دندې پرېږدي او یاد ځان سانسورولو ته اړ شي.
په هغو څلورو خبریالانو کې چې لا هم د طالبانو په بند کې دي، یو یې محمد ابراهیم محتاج دی چې د کندهار سیمه ییز خبریال دی او تازه هلته د امر بالمعروف د کارکونکو لخوا نیول شوی دی. طالبانو د دې خبریالانو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې طالب مشرانو ویلي چې د رسنیو او خبریالانو ازادي ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي. دوی د غرض دا هم ویلي چې هغه خبریالان چې نیول کېږي جرمونه یې رسنیز مسائل نه دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو وریاو او د سیلونو د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې په بدخشان، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د جمعې او شنبې په ورځو د سختو بارانونو او د ناڅاپي سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. د اټکل له مخې په بیلابیلو سیمو کې د 1540 ملي مترو ترمنځ د باران د اورېدو احتمال شته. په بیان کې دا هم راغلی چې په شمالي، لویدیځو، ختیځ او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو چې سرعت به یې په ساعت کې د 580 کیلومترو ترمنځ وي اټکل کیږي. د طالبانو د حکومت سره محکمه اعلان کړی چې پرونی په خوست ولایت کې 9 کسان د غلا، نامشروع اړیکو، چلوال، رشوت او د شرابو د پلورلو د جرمونو په خاطر په عام محضر کې په درو وهلي. سره محکمه په یو بیان کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو خاري محکمه تورن کسان له 15 څخه تر 9 درو او له 6 میاشتو نیولې تر 3 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو درو محکوم کړي. پر طالبانو د بدني جزاګانو په خاطر د بشري حقوقو د ډلو له پراخو انتقادونو سره سره د ډلې بیا هم په افغانستان کې په درو د خلکو وهلو او د قصاص تطبیق ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې 3 کلونو کې لسګونه کسانو ته په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې سزاګانې ورکړي او پر ځینو یې د قصاص احکام عملي کړي. د افغانستان د متقاعدینو مامورینو ټولنه وایي چې د طالبانو له حکومت لخوا د دوی د امتیازاتو زند له سخت مشکل سره مخامخ کړي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل.
منګ درې کاله به پیسې یو اکثریت موږ په کرای په کورو کې ژوند کوو. زمې زمې موږ باندې په ډېر سختۍ تیر شو. اخترونه خو موږ نه لرو. روزه په ډېره سخته موږ باندې تیر شو. متقاعدونو نه نور چی پاتې نه دي. فرشونه، ظرفونه، چا چې کم کور دلو دا ټول خرڅ کړي دي. و ذاتي موږ حیران یو چې موږ څنګه عبادت او عیش دي فامیلو کولای شو.
د متقاعدینو لپاره لپسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت روزه هم د دوی د ماشونو د ورکړو په برخه کې اقدام نه دی کړی. د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده په دې وروستیو کې د مالیه وزارت امر وکړ چې د دولت د مامورینو له معاشونو څخه دي نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. او د ترکیه د جمهوري ریاست دفتر وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې اسرائیل هڅه کوي د غزې جګړه ټول سیمې ته خپره شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي دي هغه ښاغلي بایدن ته ویلي چې د اسرائیل حکومت خو دلې د چې په غزه کې اوربند ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې د اولمپیک د لوبو په اړه په بحث لرو. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې دې لوبو د افغانستان پر سیاست وخت په وخت اغیزې لرلې دي. په 1980 کال کې متحده ایالتونو له 30 نورو هیوادونو سره د ماسکو د اولمپیک لوبي د دې لپاره تحریم کړي چې هغه وخت د شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی و. نشتې شل کاله وروسته بیا د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال په 1999 کال کې افغان توپخاړي د اولمپیک له لوبو منع شول، چې بیا د طالبانو د لومړۍ دورې تر سقوط وروسته په 2004 کال کې افغان لوبغاړو یو ځل بیا د اولمپیک په لوبو کې برخه واخیسته. اوس دا د نږدې شل کاله وروسته تر 2004 کال بیا طالبان واکمنان دي او حکومت یې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. خوشپش افغان لوبغاړو د پاریس په اولمپیک لوبو کې برخه اخیستې ده. په دوی کې درې نجونې دي، کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یولدوس هاشمی. درې هم نارینه لوبغاړي دي، محمد سمیم فیضزاد، شاه محمود نورزی او فهیم انوری. یو شمیر نور افغان لوبغاړو چې نجونې هم پکې شته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه اخیستې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د فرانسې د سپورت اولمپیک او پارا اولمپیک لوبو د وزیر ایملی او د کاستیغا څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته د خو افغان لوبغاړو په اړه خپل نظر څرګند کړ چې د اولمپیک په دې روانو لوبو کې ګډون کړی دی.
زه غواړم افغان پلاوی ته مبارکي ورکړم. دا بورډ کوچنی دی، مګر درې نارینه او درې ښځینه په ګډون د جنسیتي مساوات سره سم زه فکر کوم چې دا ملګرتیا په زړه پورې ده، او زه واقعا غواړم ووایم چې زما هیواد فرانسه د ښځو د حقونو ملاتړ کوي او د ښځو لپاره مساوات غواړي. موږ د ښځو عزت ته پام کوو، دا زموږ لپاره مهم دی. موږ د اولمپیک نړیوالې کمیټې سره د نږدې کار کولو لپاره هر څه ترسره کړي دي، تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ستاسو له پلاوي سره اړیکې د امکان تر حده آسانه دي. زه هیله لرم چې تاسو دلته په فرانسه کې ښه تجربه ولرئ، او دا سپورت په ځانګړې توګه د ښځو سپورت نه یوازې د افغانستان میرمنې بلکې د ټولې نړۍ میرمنې وهڅوي، او زه ډاډه یم موږ به په تاسو ویاړو.
مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک کې وڅارئ، او همدارس تاسو کولی شئ چې په یوټیوب کې دا خپرونه وګورئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. را بشم بحث ته. له فرانسې د ازادي راډیو خبریال را سره دی شهزاد صاحب، تاسو خپرونه ته ښه راغلی، او دلته اسرارالعالم مومند په خپرونه کې را سره دی. لومړی به له شهزاد صاحب څخه واورو، څرنګه په پاریس کې له افغان لوبغاړو سره تاسو کتلی دي؟
سلامونه تاسو ته او ګران ملما د مشال رادیو نه. او زه ټول افغان لوبغاړو سره لیدلی، او هغه ټول ژمنه دی چې هغه خپله ډېر زیار باسلی چې اولمپیک کې هغه پوره وړتیا سره ګډون وکړي.
شهزاد صاحب، افغان لوبغاړي چې تاسو کتلی دي، څرنګه روحیه یې عالي ده او کنه؟ ځکه چې دوی ځینې انتقادونه په اوسني واکمنانو په افغانستان کې لرل، نو یو ډول له یوې خوا د افغانستان نمایندګي کوي، له بلې خوا بیا بیرته د افغانستان کې په واکمن حکومت انتقاد لري. روحیه یې څرنګه ده تاسو ته ښکاره شو؟
افغان لوبغاړو چې دی 15 کسان د افغانستان نه بهر نه پاریس اولمپیک کې ګډون کوي، او یو جوړو لوبغاړی چې دی هغه د افغانستان نه دلته دی، او هغه به موږ ته وویل چې هغه بیا افغانستان ته ځي. داسې خبره ده چې ټول هغه ورزشکاران د افغانستان چې دی هغه ټول خپل روحیې ښه ده. یو شاه محمود نورزی چې و په تمرناتو کې خپل لاس
رابشم د پاکستان لوبو ته، مومن صاحب، له پاکستان څو لوبغاړي د اولمپیک په لوبو کې شته؟
په پاکستان او لوبغاړي دي څلور چې دي، هغه نیک پنی غبانی د خپل کارکردګي او د لوبو په اساس باندې هغه کوالیفای کړی دا یا وتی دي اولمپیک لوبو ته، او ما پاتې دوی چې دي نو هغه وایلډ کارت په نامه یو عمل دی د هغې د لارې شوي دي. وایلډ کارت داسې چې کوم منتظمین وي د اولمپیک لوبو، نو د هغوی په پاکستان کې چې کوم اولمپیک اسوسیشن دی د پاکستان، نو داغي منتظمینو دوی منتخب کړی دي او داغي تاوتی دي نو پدې کې زدا ستوم چې دي کې یو د مونږ سره ارشد ندیم ارشد ندیم د پنجاب دی او هغه په کامن ویلت گیمز کې یا لوبو کې د سرو زرو تمغه ګټلې و نو داغي په اساس باندې هغه دغه لوبو ته تللې دي او هغه د نیزه یا چې جیولن چورتول کیږي داغي د اشتو په مقابله کې سیالو کې برخه اخلي او د هند نیراج چوپرا سره به دغه سیالي وي او دغه سی بیا بل چې دا کشماله تلت ته هغه نشانه باز د هغې په ایشین د اسیا په سطح باندې چې کوم د شوټینګ لوبې شوې وي نو په هغې کې دی پوزیشن اخیستی و بیا فایکر ریاض ده هغه سپرنټر یا د لنډ چې کوم منډو زغل وي په هغې کې هغې کوم ملي لوبې وي د پاکستان نو په هغې کې دی پوزیشن اخیستی و دغسې غلام مصطفی هغه هم نشانه باز دی او په مصر کې چې کوم لوبې شوې وي نو پاره کې د کانسی تمغه غټلې و مې پاتې نور چې کوم دی ګلفام جوزف او دام نشانه باز دی جهار نبی چې کوم داغه لمبوزنه ده او د دې تعلق به د سنسر دی او محمد احمد دورانی هغه د خبر پښتونخوا سره تعلق ساتي نغم لمبوزن دی نو دا ورستی د درې کسان چې کوم آیات کړ نو دوی د وایلد کارت په وسیله باندې دغه لوبه ترلې دي
د پر اختبارات شو ځکه چې دا جالب سوال دی خو شهزاد صاحب ته ورشو شهزاد صاحب د کوم افغان لوبغاړو سره له انجونو سره له کوم سره تاسو خبرې کړې وې له فریبا هاشمی سره تاسو خبرې کړې وې کنه
کوم له فریبا هاشمی او یوندز هاشمی مو خبرې وکړه هغه په ټول هغه پورا چمتواله نیولې په مختلفو هیوادونو کې ګډون کړي په مسابقاتو لپاره اوس یې ژمن دی چې افغانستان نه د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بایسکل په برخه کې هغه مسابقات چې دی اولمپیک کې ګډون وکړي هغه پرون چې پخوا په هسټري یا تاریخ د اولمپیک چې دی د افغانستان نه په بایسکل رانی هیڅوک کچېرې په دوه برخو کې مردان چې دی او زنان ښځینه په برخه کې پوش د بایسکل برخه کې خوړې نه بندي اوس یک پورا چمتواری چې دی هغه خپل یو ښه ریکارډ جوړ
مننه د فریبا هاشمی څرګندونې لرو چې له ازادي راډیو سره شخېدلې ده البته د سپورت ترڅنګ افغان جنو ته اندېښنه ښکاره کړې ده خو په ورته وخت کې هیله منه ده
فریبا هاشمی هستم عضو تیم ملي د چرخسواری افغانستان مدت 4 سال میشه که عضویت د چرخسواری ملي افغانستان دارم و امروز خوشبختانه د تیم ملي د چرخسواری افغانستان عازم سفرهای المپیک شد و امیدوار هستم که در آینده ها بتانه بانوا از افغانستان به المپیک اشتراک کنند و شرایط فعلی ورزش افغانستان تغییر کنه و در آینده ها حضور زنا را بیشترین زنا را در المپیک در رشته های گوناگون داشته باشیم
برتا مومن سب که تاسو تراشم د فریبا هاشمی په ارتباط خو شهزاد صاحب خبرې وکړې تاسو چې ځینې کسان په یو خاص کارت باندې انتخاب شوي دي رسنۍ څه وایي په پاکستان کې په دې باندې ځینې انتقادونه نشته ځکه چې کلونه وشول چې پاکستان په اولمپیک کې مډال نه دی ګټلی
دوه دېرش کاله چې پاکستان په اولمپیک کې مډال نه دی ګټلی او عجیبه خبره دا ده چې دویشتو کالو پورې د اولمپیک اسوسیشن چې کوم مشر دی عارف حسن اغه جرنل ریټایر جرنل اغه د اولمپیک لوبونه لس میشتې مخکې استعفا ورکړه ویل چې زما روغتیایي حالت ښه نه دی ځکه استعفا ورکوم نو په دې هم انتقاد کیږي چې د په مشرۍ کې پاکستان یو مډال هم تر اوسه نه ګټلو ها د پاکستان په 1988 یب کې په ورستی ځل باندې په اولمپیک کې مډال ګټلی وو هغه په حقی کې هغه نو پاکستان چې کله په 1994 کې د اولمپیک اسوسیشن غړی جوړ شوی دی نو دا هغه وخت نوال تر دې وخت پورې پاکستان یوازې لس مډالونه ګټلي دي او په دې کې اته مډالونه چې دي هغه د پاکستان حقی لوبډلې ګټلي دي او پاره کې درې د سرو زرو مډالونه دي خو لبه د مرغه دا څوم زلې چې د پاکستان حقی لوبډله اولمپیک لوبو ته کوالیفای کوي هم نه دا څوم زلې نو تاسو ورته اندازې لګولې شي چې په نورو هیوادونو کې کتا سوګری د هند یو څل ولس لوبغاړي دا وار په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي د پاکستان یوازې و اخلي او بیا که تاسو ګوري نو د پاکستان نو اوسه پورې یوازې لس مډالونه په ټول اولمپیک لوبو کې ګټلي دي د 1943 نه والا اوسه پورې او هند یوازې په 2006 کې چې کوم اولمپیک لوبې شوی وي په هغه کې دوی و مډالونه ګټلي نو تاسو ګورئ چې هند او پاکستان یو ځای آزاد شوی دي یو ځای جوړ شوی دي هغوی څومره مزل کړی دی او دوی به څومره مزل کړی دی
بس محمد صاحب په ورته وخت کې ځینې لوبغاړي شکایتونه لري د باکسر چې د کوټې دی محمد نسیم
محمد وسیم
هغه څنګه ځینو خلکو ویل چې دا باید انتخاب شوی وي ځکه چې دا خو ډېر تکړه دی نشو انتخاب کنه
هغه نشو محمد وسیم دغه نه علاوه کزه دغه تراشمه ده ارشد ندیم چې اوس په اولمپیک لوبو کې د پاکستان استازیتوب کوي او دا غ نیزا یا جیولین چې تول کیږي هغه ولی 2 میټر ده
د کامنویلت لوبو کې چې میډال ګټلی
او کامنویلت لوبو کې هغه د سرو زر میډال ګټلی او 9 میټر پورې د نیزا وشتلی و خو د سر هغه ورځ د بی بی سی ولا خبرې کړې وي د ارشد ندیم سردار پنجاب دی نو دوی ویلي چې ما سره یو نیزا ده او هغه یو نیزه باندې د دوی چې کومه په هغه باندې نږدې 8 لک روپۍ خرچه راځي نو دا و چې ما څو پیری د پاکستان د سپورټس بورډ ته ویلې د منیسټری ته ویلې چارواکو ته ویلې چې مالا نیزه نوې نیزه راته راکړي هغه مالا اوسه پور ول رانه کړه او به د په مقابل کې چې دی نیرا چوپړه د هند هغه ته د هند د سپورټس منیسټری په ویبپاڼه باندې لیکل شوی دی چې هغه ته دوی 100 دغه سي نیزې ورکړلې دغه سي هغه له په 400 باندې یوازې هغه ماشین واغسته چې په هغه باندې دا نیزه وشتل کیږي او د سره مرسته کې په هغه کې د دې نه علاوه هغه په برتانیا کې د مخالف چې کوم د سره بوس لوبیږي په د اولمپیک لوبو کې نیرا چوپړه هغه په برتانیا کې په امریکا کې په جنوبي افریقا کې تر دې چې په چک ریپبلیک کې او دغه شپږو ملکونو دي په هغه کې د ټریننګ وکړو او د چې کوم دی د پاکستاني ارشد ندیم چې دی نو د پاکستان حکومت ته خواست وکړو دوی بیا افریقي ته ولګو یو څو ورځې ټریننګ وکړو نو اصل کې بی بی سی دا دواړه مقایسه کړو پرتله کړو چې هلته کې هغه باندې څومره خرچه وشول او دلته کې نو بی بی سی دا کړو چې په هغه باندې تقریبا سده لګ موده کې 8 کروڑ روپۍ د هند حکومت ولګولې په نیرا چوپړه باندې او دلته کې دا غریب چې کومره دا مسلسل لګي د حکومت ته مو چې مال نه زرا کینوي چې زه په دغه سي خپل لوبو
شاسو سپ په د افغان لوبغاړو د رښتو په برخه کې اوس توضیحات کول سن راکې
مانه نا ګرام کار په شینه په برخه کې څنګه چې تاسو په یي د تاریخ د اولمپیک چې د افغانستان نا کیمیا یوسفی چې دی نومرنه شزه دی چې په درې اولمپیک کې ګډون کوي او هغه په ریو اولمپیک کې هم ګډون کړی وو او په ټوکیو اولمپیک کې هم وو او اوس هم په پاریس اولمپیک کې هم ګډون کوي او هغه چې دی د اتلتیک په برخه کې د 100 متره منډه وهلو کې برخه واخلي او فهیم هاشمي چې دی په لامبه وهلو کې هغه ګډون کوي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې وو هغه نېشنل ریکارډ هولډر دی او د ملي ریکارډ 100 ځله مات کړی او شاه محمود نورزی چې دی هغه هم په 100 متره منډه وهلو کې برخه واخلي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې 4 کاله مخکې ګډون کړی وو نورزی چې دی د افغانستان بیرغ هم په اوپننګ سرمونی کې هغه پرغاره اخیستی وو خو څرنګه چې تاسو وویل فریبا هاشمي او یلدوز هاشمي په بایسکلرانی په برخه کې هغه برخه واخلي او هغوی چې دی د لومړي ځل لپاره اولمپیک ته اولمپیک
نه محمد صاحب د خیبر پښتونخوا نه یو لوبغاړی د پاکستان په لوبو کې برخه لري
بالکل
او د کوټې څوک نشته
د کوټې څوک نشته د خیبر پښتونخوا یو د احمد دورانی هغه په دوبی کې اوسیږي خو په دې لوبو کې اوس برخه اخلي خو غټه مسله غټه پښتنه دا ده چې برسب چې تاسو وکتل په افغانستان کې د لوبغاړو په وړاندې څومره ستونزې دي تر دې چې هغه ولته برخه اخلي او دلته کې طالبان وایي چې موږ هغه نه ونکو موږ نه هغه کو چې دا موږ دوی ته اجازه ورکړي دغه سي په پاکستان کې به غټه مسله دا ده چې ولی پاکستان په لوبو کې دومره روس روان دي پشار روان دی مخکې به پاکستان هکې لوبډله وه هغوی به مې څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلي چې یوازې په اولمپیک کې د پاکستان لپاره اته مډالونه ګټلي دي درې په سکواش کې جهانگیر خان و جانشیر خان و قمر زمان و د هغوی پلرونه و نو د هغې باوجود که تاسو وګورئ په پاکستان کې دا سپورټس ورځ تر بلې خرابیږي او د دې په اړه باندې په 2018 کې د اولمپیک اسوسیشن چې کوم دغه وخت یو چارواکی و محمد خالد محمود هغه د ډی ډبلیو سره مرکه کړې وه نو ما هغه تېره ورځ اورېدله نو هغه په هغه خبرو کې ویلي چې ټول نه غټه مسله د پیسو ده د بجټ ته هغه ویلي چې د پاکستان د سپورټس بجټ یا د اولمپیک اسوسیشن لپاره چې کوم بجټ دی نو هغه ویل د سریلانکا نه هم کم دی د بنگلادیش نه هم کم دی تر دې چې د افغانستان نه هم کم دی 2018 کې دا خبرې کولې نو تاسو سوچ وکړئ چې په یو ملک کې د لوبو ته دغه اهمیت ورکړل کیږي نو هلته کې به څه لوبه پرمختګ وکړي څه به لوبه ترقي وکړي
بل اوبه شي تاسو چویل چې د انتخاب شوي دي ځینې کسان د کارډ له څه کارډ مخکې دا مهمه ده په دو باندې څرنګه خلکو اعتراض نه دی کړی چې ولې هغه اصلي لوبغاړی دې ته نه راځي چې تکړه وي او هغه په دې لوبه کې برخه واخلي
نو هغې کې دغه یوه جینه چې کومه ده دا چې د پاکستان بیرغ به هم مخې ته وړي جهان آرا نبی نومې دی نو دا چې دا دا د مور میجر وا یا میجر ادا د پاکستان د بی بی سی د معلومات تر مخه ما چې وکتل د یو لوبغاړي معلومات ما کتل ما چې بیڅوي نو هغه په نرسنګ کې د پاکستان په آرمی کې د پاکستان په پوج کې او هغه میجر رینک کې ده نو او د دې تربیت هم چې کوم دی د پاکستان پوج کړی دی دغه سی بیا د نورم چې تاسو ګورئ دا چې کوم په وایلډ کارت باندې خسل شوی دی نو دې کې ډېر خوندور خبرې داري چې په دې کې د بل جنې چې دا فایقه ریاض نو دې سر په خپل انستګرام باندې دا لیکلي دي لکه دې په دغه کې نور څه نشته چې دا و چې ما دا کړی دا کړی صرف دا لیکلي چې د مور او پلار په دواګانو باندې زه دې زه تر ورسېدم نو په دې باندې ډېر خلکو خنداګانې کولې چې دا خو خبره د لوبې مکو بس مور او پلار په دواګانو کې نو دغه خبرې دي په پاکستان کې او د دې نه علاوه نور ډېر وجوهات دي چې دا غې د وژنه ازمان لکه د لوبغاړو سره خبرې کیږي ما خپل د ځوانانو غږ یو برخه غا د سپورتس ته نو په دې کې ډېر لوبغاړي دا سړي د خبر ځلې دي چې هغه په نړیوال لوبو ته تللی دي د فوټبال لپاره خو دا غره ماشوم نه ماته پوسو کومل خان استاد څه غوښتنه دغه لوبغاړي نه اوس ما غوښتنه دا چې مر بوټان واخلي لکه ته سوچو کا دا چې لوبغاړي چې دا غو سره بوټان قدرم سم نشته بیا تاسو د حسین شاو غوري د کراچۍ هغه ډیر ښکاله وشو هغه په جاپان کې دغه خی دا کوچینګ کوي د فوټبال د باکسینګ نو دا محمد وسیم نه دی د پاکستاني رسنیو ته پوسو کو د کوټه چې تاسو ته ما وخت ویلي او هغه فلای ویټ کې چې کوم دی ورلد چمپیون پاتې شوی دی او د کوټه ری پښتون دی نو داغه نه چاته پوسو کو چې تاسو څه وایي دا چې کم تاسو سره رویه روانه ده لوبغاړو سره په خاص توګه پښتنو لوبغاړو سره ناغه ویلي حسین شاه مثال ورکو چې حسین شاه ولې ډیر شو کالونه په جاپان کې دی څکه چې هغه خپل ځای ورنکړی شو بیا هغه خپل هم دا خبره وکړه محمد وسیم د کوټې چې ما سره وایي د بلوچستان اعلی وزیر جمعره کړې وه چې زه به تاله کور در کوم کورې ماته اوس پورانه کړو نو څه ضرورت شو چې تاسو صرف د تصویرانو لپاره راځي او د دغه قسمه اعلاناتو لپاره راځي او بیا چې کوم دغه تملي شکل نه ورکوي نو هغه خپل ډیر زیات خپو
او یعنی لوبغاړو د سیاو حال ده شازاد صاحب د افغانستان په اساسي توپ د کډوالو مهاجرینو په ډله کې هم یو شمېر لوبغاړي شته دا کوم لوبغاړي دي
هغه منجا تلاش دي د اسپانیا پرون کوي هغه په بریکینګ په برخه کې برخه واخلي او امیر انصاری چې دی د سویډن نه پاریس کې دی هغه د سایکلینګ په برخه کې برخه واخلي هغه د افغانستان معنی دی خو په سویډن کې ژوند کوي او بل چې دی سبحت الله عرب دی په جودو په برخه کې هغه د جرمني نه دلته په پاریس کې او نگارا شاهین چې دی له کاناډا نه اوس په پاریس کې او هغه هم په جودو کې برخه واخلي او فرزاد منصوري چې دی هغه د تکواندو په برخه کې ګډون کوي او هغه د برېټانیا نه په پاریس کې راځي او هغه چې و فرزاد منصوري په ټوکیو اولمپیک کې هغه د افغانستان د بیرغ نه بیرغ په نوم ګډون کړی و خو د کم چانس او چانس یې لږ و خو خپل سیال موبایل نه پاکول سویلي کوریا نه دا پنځه کسان چې دي د افغانستان نه نمائندګي کوي او هغه مهاجرین په باره او افغانستان فلاګ چې دي هغه بیرغ چې دي پرچم چې دي او هغه هغوی اوس په دې افغانستان پرچم کې هغه برخه لري.
شیبر صاحب تاسو ګورئ د هند یو سل اوولس لوبغاړي په دې اولمپک گیم کې برخه اخلي په دې کې اول او وڅ څلوېښت چې دي هغه ښځې دي او مسلمانان ښځې هم پکې شته دی. نزهت چې کومه د باکسنګ چمپیون پاتې شوې ده دغسې ډېرې نورې ښځې دي پکې. بیا چې بل خوا تاسو ګورئ په دې ګاونډي هېوادونه د هند ګاونډي هېوادونه افغانستان او پاکستان هلته کې بیا دغه حال دی چې د افغانستان
لکه بیا هم په همدغو کسانو کې بیا هم د نجونو شمیر کم نه دی. عموما صاحب وباشئ د افغان لوبغاړي یولدوس هاشمي خبرې په همدې ارتباط لرو. دا وایي چې هیله منه ده البته په وخت ته وخت کې مایوسه ده او دا هیله لري چې په راتلونکي کې به د افغان نجونو د شمیر په اولمپیک لوبو کې زیات شي.
بنام خدا یولدوس هاشمي هستم عضو تیم ملي بسکتبالی افغانستان. مدت پنج سال میشه که ما به بازیکنانی شروع کردیم از ولایت فاریاب افغانستان و تقریبا چهار سال میشه که در عضو تیم ملی بازیکنانی افغانستان حضور دارم. در حال داریم در المپیک اشتراک میکنیم که تمام زنای افغانستان از حق تحصیل خود برخوردار نیستن و حتی ورزش کردن نمیتونن. ما سه تن افغان آمدیم تا نماینده تمام زنای افغانستان باشیم تا باشد در آینده ها در المپیک چی در عرصه ورزشی چی در هر عرصه باشد زنا حضور خود داشته باشند از افغانستان.
مناسب ما لکه څنګه چې د مېرمن هاشمي ویل چې پراتونکو کې به هیله لري چې د افغانانو شمیر به زیات شي. په پاکستان کې رسنۍ څه وایي چې دوی دا هیله لري چې پراتونکو کې ممکن د جنو برخه په اولمپیک او په نورو نړیوالو لوبو کې زیات شي.
د جنکو څومره چې لوبغاړي دي نو هغوی د پاکستان رسنیو سره زمونږ رسنیو سره خبرې کړې دي لکه اورنجاسیا د مومندو ده د مومندو ضلع ده او په پېښور کې پاتې کیږي د ټینس لوبغاړی ده. نو د هغې سره زما هم دغه خبرې شوې وي یا چې کوم د پاکستان چارواکي دي د هغوی سره زمونږ خبرې کیږي نو هغه و چې په پاکستان کې نور هم د ښځو په وړاندې مسلې ډېرې دي که یو خوا پرس کا حکومت په سړو لوبغاړو باندې دونه پیسې نه لګي نو بل خوا بیا خزو بانی خو لسر ځکه نه لګي چې دا غي خو ګټه مختند راځي لکه د لوب خو یو ګټه هم وی ملک نوم هم راوړي. بل دا چې په پاکستان کې کم سړی لوبغاړي دا غوسره ګټه مسله. بل دا چې سپانسرز نه ملاويږي سپانسر دا سي چې لکه الته کې انډستری وی الته کې کاروبار وی الته کې امن وی نو هغه به دا کاروبارونه وی نو چې کاروبارونه وی نو بیا غوي د لوبغاړي سپانسر کوي نو دا غي د وجنا دغه لوبغاړي به نور ملکونو ته لاړ شي. وختي ما تاسو ته محمد وسیم خبر وکړ. محمد وسیم بیا داسې وکړل چې هغه ته د کور یا بیا پروموټرز چې کومه دی هغوی ته وړاندیز وکړو چې هلته کې راشه. نو ده بیا د پاکستان کم نیشنل ټیم چې و هغه پرېښودو او هلته لاړې. نو هغه بیا په خپلو خبرو کې وایي چې د هغې نه زما د خپل چې کوم د باکسنګ فیډریشن دی د هغوی سره دومره دښمني راغلې ده چې زه هلته کې نړیوالې مقابلې وګټم دا ماته د مبارکۍ یو پیغام پدرې هم نه رالیږي. زما د خبرې مقصد دا دی چې په پاکستان کې د سړو لوبې داسې دي نو د ښځو خو بیا داسې دي چې هلته کې هم دغه کلتوري بندیزونه نور ډېر بندیزونه دي.
همدا اوبش عبدا محمد نسیم هغه کس دی چې په اسلام آباد کې ځینې راپورونه وایي چې د افغان کډوال په نوم باندې پولیسو کېنولی و هماغه دی.
بالکل بالکل دا هماغه خبر ډېر زیات مخته راغلې وه رپورټ چې محمد وسیم وویلی چې زه په اسلام آباد کې وم زما کورنۍ بیماره وه او گاڑی کې ناستو ما گاڑی را ته خراب شو گاڑی مې مستری ته ودرو نو زه دغه مستری په موټر سایکل باندې په منډه لاړم چې زه دوی را واخلم. نو هغه زه د اسلام آباد پولیسو ونیولم. نو پښتانه او افغانان خو د کرخې دواړو غاړو ته دي کار چرته دي خو شکلونه خو یو شان دي رنګونه یو شان دي. نو هغه د مخ سره اسلام آباد پولیسو ودرو چې دا وایي محمد وسیم خپل دا خبره کوي چې زه اسلام آباد پولیسو ودرو ولما ته چې ته افغاني ما ته چې ګوره زه ورلد چمپیون یم ما ته ډایرکټ ده چې زه ورلد چمپیون یم ما ته چې ورلد چمپیون کار سي صبر وکړم به تاسو تحقیقات کو. نو هغه چلته کې ما ته کورنۍ مې بیمار وا غاټه را ته خراب و دلته کې زه دوی ونولم لکه دوی م نه پیژاند د دوی سره دا رویه وه. نو دغه ډېرې مسلې دي د سپورټس په حواله سره. او شیبر صاحب دا هم ډېره زیاته مهمه ده چې سپورټس څومره زیات مهم دي دغه سیمو دپاره. که فرض کا دغلته کې تېر ځله مونږ خبرې کړې وې چې که قانونونه را یو ځای کول دي که امن راوستل دي د دې لپاره سپورټس څومره مهم دي. کله چې په 2014 کې زربیزاب عملیات په وزیرستان کې شروع شو نو دغه ځای ځوانانو سره زما خبرې شوې. په خاص توګه وخت کې محسن داوړ چې د نېشنل یوت ارګنایزیشن مشر هغه ټیم کې اوس خپل ګوند لري ان ډی ایم او نو دغه سره زما خبرې شوې وې. نو هغه ماته ویلي چې کله به مونږ ځوانانو به لوبې کولې نو سپورټس ګراوندونو ته به دا ماټر ګولۍ را پرېوتلې. نو دا دوی د قصد سره غورځولې چې دا ځوانان د سپورټس لوبو په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي. سپورټس میدان په ځای باندې د لوبو میدان په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي. ځوانان دي کنه بل ځوانان چې هلته کې راشي خپل انرژي خپل توانایي مصرفوي نو هغه توانایي دوی و چې باید په منفي سرګرمیانو کې راشي. نو سپورټس چې کومه ده د ناامنۍ نه ځوانان راګرځي سپورټس د نشو نه ځوانان راګرځي. بل دا هم ملکي چې د کم ملک ګراوندونه آباد وي هلته کې هسپتالونه شړ پراته وي. نو دا ډېرې خبرې دي چې سپورټس څومره ګټه رسوي. نو چې څوک چا په ګټه جنګي د چا په ګټه باندې بدمنی ناامنی نو هغه به خامخا سپورټس ته وده نه ورکوي.
مننه مومن صاحب. زه به شهزاد له تاسو هم مننه کوم او له لیدونکو اورېدونکو هم منندویم. دا خبرونه به د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون په دې هیله را غونډه کړو چې دی وایي چې هیله مند دی چې افغان چونې به یو وخت په المپیک او په نورو ډګرونو کې ډېرې وځلی شي.
آی ډو ریمبر سمر 2021
د 2021 کال اوړی مې په یاد دی کله چې د امریکا متحده ایالاتونو د وتلو پرېکړه وکړه. هغه څه چې زموږ په توان کې وو هغه مو وکړل چې په افغانستان کې د دې پرېکړې نو اغېزو وروسته کاروال ومنو او خلک خوندي کړو. په دې هم پوهېږم چې تاسو څومره پیاوړي یاست. زه غواړم دا پیغام د افغانستان ښځو او نجونو ته ورسوم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د ازادي ملما.
السلام علیکم. د ازادي ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګه له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیزه د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته پناوه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانی ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې. په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو جن راخریدار راخری ورکړي په فرهنګي مسایلو کې وو. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1901 کال وو، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د شپېتو کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندوستان ته راغلی، خو پلان ډول باید ووم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جے این یو کې نهرو پانتون سره مرسته وو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه مخکې څه اړیکې وې.
بله، هدف یې څه وو استاد؟ د یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ ته او د افغانستان سیاسي تاریخ ته، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنې تقریبا 1000 کال راو دي خو څخه د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و، دا مسایل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهانه بشکر رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا تمامیت امضا کړی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه و، د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅکر وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته ترانه نه پوه او د کله چې څنګه تر ده البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې. دغه ضرورت په اساس باندې چې زه د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستري واړوله، ما یعنې بي اي او د ماستري سره مهم وتړل. د 2006 باندې مو لومړۍ دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې د سره فارغه کړه او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو وارد هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوي
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کې نه. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسې وار دي څخه چې موږ نه شو راخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پته سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روحي نه وایي له پټانانې بلل او روحي نه ول په دغه خاطر چې دوی د وړو ځکه چې نه د غرونو څخه یعنی د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه ځوانه کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ما څه د نورو راست توکمونو ته چې هین ته راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي نه وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونو چا وخت اردو اوغستو هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوي وبې ګوري چې داسې اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت داسې و چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا و شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی ناسته تو دی نوابانو چې د بې جوړ دیګر چا خبره بنسټ یې کښې شوی مثلا د تنګیز په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی ریاض المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی نو دا رقم مثلا خپله نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه چې د اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمي کې یا د دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دغه دی دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ډول سره خبرې اترې لستر دا د دوی علاقه مندې صحیح بیا دوه هم بیا درې هم دا رقم کوته دی دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم یې ځینې زیاتې خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زوی یا روان زوی به زغه وره ورسم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وخت
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته وارد وارد دی او ژبې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کسو کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فرغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
تاسو پیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک اصلا اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسائل ته ډېر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسائل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکار په دې کې نه دي په مو انګه دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا واتساپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه ځغو سره کار لري. وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنیو چارو وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی غوتخمتیان واسطي یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه وه په هغه حد کې غوڅه واسطي. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و. تقریبا د پنځه لسو کسو په اوه نفر هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسته وي یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نه کی پیدا دوی بیا ځي دغه مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی او هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارتمنټونه هم هلته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارتمنټونه هم شته د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره مستر میدارې منځ دی، تجارت په دې کې ډېر رورت لري. طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شنبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان فارغ کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کیږي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه ته دوی د جرمنی سره راکړه واکل لري. مثلا نور داسې ژبې دي، البته دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبې دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پارتیتونه هم ستا ما د اټکل لمخه یاده تحقیق لمخه تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پارتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پارتونو کې ستا، لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران په فوکس یا په سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري. په هند کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي دي. دوی ورته شاګردان مثلا د یو ماهر فیلوشپ کوشن د پارا ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیسته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یوازې نه ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو پیژنئ چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده. نو د افغانستان اوسنی پخوانی حکومتونه دا هڅه نه ده کړې چې داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې څو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې کیسونه ویزې نو واخستې او ورته خپل هم وسلوان و په تاسو سره د مقابل کې دی چاودنې یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم ډېر لږ نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي. نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډېر ورو دي، ډېر کند دي، ډېر سستې روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې څنګه کې سیاست نه رو پانتون کې د پښتو چې فعال.
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1980 کال کې د پوهنتون علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمن دا هغه وخت زهره د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو در هغه وروسته دا تمامیتون څوار تبدیل شو. 2015 کال کې ماته خپل هم د همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا مورد څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته عرض کړم په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل، یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټې، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم دغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام و نه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سې لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو تاسو چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دمه ورکوو او داسې خاص نوی شی په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشرح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
او سم لرو فکر کوم، او سم په نګرار کې، د نګرار په پوهنتون کې خو دا یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان بکر کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید 15 د کې وي، شایي وبونه وي، شایي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کما اشتباهی وکړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پرمخ ځي؟
نوم مې محمد انور دی، خیری تخلص کوم. د پلار مې محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه. زوکر مې په کندهار کې د ډېر کوچنیو د کانسلر یا نوې زوکړې داود خان د کودتا په 1925 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلو. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هغه کم تر یو معینې مودې چې 2012 پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دواړه زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړه کې کامیابه شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهنملۍ پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په ځمې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرر هم د کار د کمیټې او د تصفیاتي علمي د کمیټې غړی هم دي. په دغو ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې، تر هغه وخته چې زه په کابل کې وم، د 3-5 کاله مې دا د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني، کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر موږ دفتر ته، او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارونه چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې ترلاسه
کړل. د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي، نو خامخا به مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا 10-12 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولی شي، نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د پوه دغه څخه د هوایي ډګر اوسم، امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا، نه دا دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشكله خبره ده، په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه ده، څه بل کاغذ مول استاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې هم زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې، نو دلته هم موږ تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو تر جولای تر اخره پورې، د جولای پر شلم یا 15 پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا د تاسو په نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده، خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio